دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماښام 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبري سات کې زپام امیر ساحل او ملیحه میرزاده درته خره غلاست وایو. په خبرونه کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید په پاکستان کې پلټنیز عملیات په خیبر کې دامن رضاکار ځوانان د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر او د کوټې نوی ښاروال سرګندونې په ننګرهار کې پر سکولونو د وسلوالو برید او د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه ویان د ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د هند د مستقل غړیتوب په اړه تحفظات لري. د افغانستان په لغمان ولایت کې په دوه جدا جدا پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. او د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې په خپل سالانه رپورت کې د بشري حقوقو په لړ کې په یو شمېر هیوادونو تنقید کړی دی. تفصیل: پاکستان وایي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د هند د مستقل غړیتوب په اړه د اصولو په بنیاد تحفظات لري. دا خبره نن د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې په وخت وکړه. تسنیم اسلم ویل چې نوو هیوادونو ته مستقل غړیتوب ورکول یو هیواد ته د پراخو اختیاراتو ورکولو په معنا ده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لا نوره غیر جمهوري کولی شي. هغه زیاته کړه: دا وایي هند د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قراردادونو نه سرغړونه کړې ده. په دې کې په تېره د سولې او امنیت سره تړلې خبرې اراضي لکه د جموں کشمیر تنازع او د هغه ځای د خلکو حقونه. نو داسې ریکارډ لرونکي او هیواد څرنګه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا مستقل غړي جوړېدای شي؟ تسنیم اسلم ویل چې پکار ده د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې اصلاحات د غړو هیوادونو ارمانونو ته په کتلو سره وکړل شي. د پاکستان لخوا د غبرګون په دې وروستیو ورځو کې هند ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تر سفر وروسته مخې ته راغلی دی. تیره ورځ شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژلې دي. ځایي او استخباراتي چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دغه ډرون برید چې پکې د وسلوالو په یو ګاډي دوه میزایلونه داخل شوي پرون ناوخته د شوال تحصیل کون منډي سیمه کې ترسره شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي په دې برید کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وژل شوی دي. په روان کال کې په قبایلي سیمو کې دا څلورم ډرون برید دی چې درې یې په شمالي وزیرستان او یو په جنوبي وزیرستان کې ترسره شوی دی. د بلوچستان په پیشین سیمه کې د ګیس چمکېدلو له امله نه کسان مړه شوي دي. د پیشین تحصیلدار حبیب الله ناصر نن مشال ریډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه د کربلا په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي ویل چې په مړو شوو کسانو کې درې جینکۍ، دوه نارینه او څلور ماشومان شامل دي. د ده په خبره مړه شوي ټول کسان د سیمې ځایي اوسېدونکي دي او پیښه د بې احتیاطۍ نتیجه ده. افغان چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې ځانمرګي برید 22 کسانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار په مهترلام سیمه کې د دریو ولسي وګړو یو محلي پولیس تر وژل کېدو پس چې کله نن ماسپښین د وژل شوي پولیس د جنازې مراسم د پهلوان بابا د غونډې په سر ادا کېدلې، نو په دغه موقع دوه ځانمرګي برید کوونکي د جنازې ځای ته ورغلل. په برید کوونکو کې یو ځانوال وژلو چې په نتیجه کې دوه تنه ولسي وګړي وژل شوي دي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. سرحدي ځواک وایي چې یو تن ځانمرګي بریدګر امنیتي ځواکونو ژوندې نیولې دي. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. بلخوا په ننګرهار ولایت کې نامعلومو وسلوالو د جینکو یو سکول په بمونو سره الوزولې دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل محمد آصف شینواری مشال ریډیو ته ویل چې د لیسه تېره شپه د هسکې مینې ولسوالۍ په شپولي سیمه کې الوزول شوې ده. نوموړي همداراز وایي چې د همدې لیسې په یو کیلومټره کې نامعلومو کسانو د لکانو له یوې لیسې نه وسایل وړي دي.
د دې لیسې دوه ساتونکي تړلې دي او په سړک غورځولې دي، سترګې پی تړلې دي. لیسې په اداره او تحویل خانه کې ماینونه ځای په ځای کړي دي او شپې په یو بجې هغه ته انفجار ورکړی دی. د 14 په نتیجه کې د دغه دوه خونه چې په بشپړه توګه ویجاړې شوې دي، د دې لیسې نورې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی.
د یادو بریدونو پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نن غرمه د زابل مرکز ته سیرمه د کاکړانو چینه په سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې ډیر ویش کسان مړه شوي دي او د دیشو په خواو شاکې نور ژوبل دي. د زابل والی محمد اشرف ناصری وایي چې پیښه نن د کلات سیمه سره نږدې مخې ته راغلې ده. د موټرو له ټکر سره اور له لګېدو چینیم بس یو سوځلو او زیاته مرګ ژوبله رامنځته کړه. چارواکي وایي ټکر شوی بس کندهار ته روان وو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل سالانه رپورت کې خبرداري ورکړې ده چې په نړۍ کې ډېر حکومتونه د امنیتي چیلنجونو په وړاندې د کاروای پر مهال بشری حقوقو ته پام نه کولو سره لویه غلطي کوي. د نیویارک میشتې ادارې د 2015 کال په رپورت کې چې نن خپور شو، مشر کینیت راث ویلي دي چې له بشری حقوقو سرغړونې په نړیواله کچه چیلنجونه پیدا کولو او زیاتولو کې مهم رول لوبوي. د مثال په توګه سخت دریځي او د یوکرین شخړه. د راث په خبره د بشری حقوقو حفاظت او جمهوری احتساب د دغو شان مسلو حل دي. دی وای د مثال په توګه د عراق او شام د حکومت فرقوارانه او افراطی پالیسي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فروغ لامل ګرځېدلې دي. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو له امریکا غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د بحالولو لپاره دی دغه هیواد دوی ته د ګوانتانامو بی امریکایي مرکز واپس کړي. د کلونو راهیسې پرې لګېدلې بندیز لرې کړي او د ترګري تفرغ ورکوونکي هیوادونو له فهرست دی هوانا لرې کړي. کاسترو په کوسټریکا کې یوې سیمه ییزې سرمشریزې غونډې ته وویل چې کیوبا او امریکا د پوره سفارتي تعلقاتو لپاره په ګډه کار کوي، خو زیاته کړه چې کچري دا مسلې حل نشي نو دغه سفارتي هلې ځلې به بې معنا پاتې شي. کاسترو او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دسمبر په 12 نیټه په ګډه اعلان کړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د بحالې په مقصد د کار کولو اراده لري. او د نیټو مرستیال سیکرټری جنرال الکساندر ورشباو په دوه ورځني سفر د ګورجستان سرخار تبلیسی ته رسیدلی. د نوموړي دا دوره په ائتلاف کې د جورجیا له ممکنه شمولیت سره تړلې ده. ورشباو نن سر خبریالانو ته ویل چې د جورجیا لوړپوړو چارواکو سره په ملاقات کې به د هغو پیکیجونو په عملي کولو توجه وي چې په 13 ستمبر کې په ویلز کې د نیټو په سرمشریزه غونډه کې په ائتلاف کې د هیوادونو د شمولیت په طریقه کار خبرې شوې وي. هغه ویل چې زیاتې تمې لري. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام را ګرځو د کرنسی بایو او موسم حال ته چې سراج ظاهر یې وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.08 روپۍ اغستل کیږي او په 1.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ 50 پیسې او په 1.53 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.65 روپۍ او په 20.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او په 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم یخ وي، خو په ځینو ځایونو کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 10، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 10، او په کوئټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه او د موسم او د کرنسو حال مله مشال رادیو او د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پوخ غړي په توګه د هند د نوم لاتړ نشي کولای. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې برید شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی. په پاکستان کې پولیسو د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال نیولي. د بلوچستان اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي دوی پر نامنۍ سربیره د بلدیاتي انتخاباتو په کولو کې بریالي شوي.
پنجاب نن هم دا نشي کولی، سندیا نشي کولی، خیبر پښتونخوا نشي کولی، دا کریډیټ موږ اخیستی دی.
د ننګرهار د هسکې مینې په شپوله کې وسلوالو پر دوو سکولونو حمله کړې، یو یې چولی بل یې لوټلی.
د دې لیسې دوه ساتونکي تړلې دي او په سرکې غورځولې دي، بسترګې پی تړلې دي. لیسې په اداره او تحویل خانه کې ماینونه ځای په ځای کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت ډلې د مشر ټاکنې اثراتو په اړه هم رپورټ لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. پاکستان وایي هند د خپل د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو سرغړونه کوي، نو په دې صورت کې څنګه د امنیت شورا د پاخه غړیتوب ملاتړ کولای شي؟ دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلام نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. تفصیل ریاض بوسخیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوې پاکستان ته د امریکا او هندوستان ترمنځ په جوهري لوزنامه اندېښنه ده او دا خبره د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز هم په ډاګه کړې. د دې په خبره دا قسمه دفاعي معاهدو سره به سیمه کې د طاقت توازن خراب شي. د امریکا لخوا د ملګري ملتونو سلامتي کونسل کې د هندوستان مستقل غړیتوب د ملاتړ په اړه د یو تپوس په جواب کې د اغلې وینا وه، پاکستان د ډېره وخت راسې د سلامتي کونسل اصلاحات غواړي، خو هندوستان د دې جوګه نه دی چې ورته مستقل غړیتوب ورکړی شي، ځکه چې هغه په خپله د ملګري ملتونو د قراردادونو سرغړونه کوي. تسنیم اسلم زیاتوي،
د نوي ممبرانو جوړولو مطلب به د طاقت نور مرکزونه جوړول وي او دې سره به سلامتي کونسل نور هم غیر جمهوري شي. پاکستان او د ملګري ملتونو نور غړي ملکونه د سلامتي کونسل اصلاحاتو ته څنګه ګوري؟ یوازې دا نه چې دا د پراخه شي، بلکې د دې د کار طریقې دې ښه کړی شي. دا د پاکي صفاوي ذمېواري سره دی وي، دې کې د همغږي وي، تر څو چې د هندوستان خبره ده نو هغه خو خپله جموں کشمیر په حق له د ملګرو ملتونو د قراردادونو خیال نه ساتي. نو بیا څنګه کېدای شي داسې یو ملک د سلامتي کونسل مستقل غړی جوړ شي؟
مشال ریډیو چې کله د هندوستان او امریکې ترمنځ مخ په زیاتېدونکو مرستو او تعلقاتو او د دې په پاکستان پریوتونکو ممکنه اثراتو په اړه کراچۍ کې د میشتې پروفیسر او خارجه چارو تجزیه کار ډاکټر هماناز بکای نه تپوسو کو، نو دی وی اوس نړۍ بدل شوې او د دوو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ښه کېدو کله هم دا مطلب نه وي چې دا به د بلچا خلاف وي. د نوموړي وینا وه،
دا وخت د پاکستان او امریکا تعلقات د تیرو وختونو په نسبت ډیر ښه دي، او تاسو که د اوباما د دورې ته ګوري نو یا ساتل پکار دي چې سمو د وړاندې د هند او امریکا تعلقات څومره خراب وو. موږ دا ویلی شو چې د دورې سره د دواړو ملکونو په سوچ کې اتفاق پیدا شوی دی، خو داسې نه ده چې دا په پاکستان یوازې کړي. زه وایم چې امریکا داسې سوچ هم نشي کولی، ځکه چې ترهګري ختمه نه ده، بلکې د دې شکل بدل شوی او امریکا ته پته ده چې دې لړ کې د پاکستان مرسته څومره ضروري ده. نو زه فکر کوم پاکستان ته هیڅ خطر نشته.
هماناز بکای زیاته کړه چې د اوباما هندوستان دوره کې د پاکستان سره سره په چین هم خبرې وشوې، خو د هغې باوجود هم امریکا چین سره د 1500 ارب ډالرو تجارت کوي، کم چې د هندوستان نه 1500 سیوا دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې د بی پلوټه امریکایي الوتکې په برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې برید تیره ورځ په شمال شوال سیمه کې شوی دی. د دوی په خبره الوتکو پر یو مشکوک ګاډي توغندي وداغل. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان شوال کې پاک افغان پولې ته نږدې امریکایي بی پیلوټه الوتکو په میزایلي برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوکه وسلوال وژلي شوي، چې د چارواکو په وینا د وسلوالو یو ډبل کې بنګاډی یې په نښه کړی. چارواکی وایي شمالی وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شوال کونډ منډی سیمه کې ډرون جازونو د وسلوالو په ډبل کې بنګاډی دوه میزایل وداغل او شپږ وسلوال یې ځای پر ځای ووژل. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون حمله تصدیق وکړو او وی ویل په دغه میزایلی برید کې د ځایي وسلوالو تر څنګ ازبک وسلوال هم وژلي شوي دي. روانه میاش او روان 2015 کال کې د امریکایي بی پایلوټه الوتکو لخوا دغه سلورم برید دی، او دغه سلور بریدونو کې درې په شمالي او یو جنوبي وزیرستان تحصیل لده کې شوی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې په ګڼو ځنګلاتو مشتمله ده او سا برخه په جنوبي وزیرستان کې راځي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عذاب وروسته میران شاه او میر علي خواوشا سیمې فوز تر کنټرول لاندې راوسته او ځایي خلک د غسیمونه په مکمله توګه کډه شوي. د ځایي خلکو او چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې تحصیل د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته د فوزي عملیاتو له کابله وسلوال هم منتقل شوي، لہذا وقت پا وقت دا جیٹ الوتکو او ڈرون حملو هدف هم اوز دا غلر پرتیسی میں گرزے دلے. دا سی شمبے پورس شمالی وزیرستان دا تاخیل او شاوال کے دا جیٹ الوتکو پا ہوائی بمبار کے دا فوز مطبوعاتی سانگ راپور ترمخش پا گویا وسلوال وجلی شویول. دا دغا راپور ترمخه هوایی بمبار کې د وسلوالو شپک پتنزایونا او د بارودی موادونا ډک گاڑی هم تبا شوی ول. وسله والو طالبانو لاړه د دغه حملو په اړه څه نه دی ویل شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
په ټول پاکستان کې پولیسو د پلټنیزو عملیاتو پر مهال یو شمېر افغان کډوال نیولي دي. پولیس وایي دا کډوال د رجستریشن کارډونه نه لري او دا چې په جرمونو کې ککړتیا شک هم ورباندې شته. د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر له اسلام آباد معلومات راکوي.
د پولیسو په وینا چې دوی تر دې دمه یوازې په پېښور او اسلام آباد کې یو سل څلیرش خلک نیولي دي چې پکې زیاتره افغان کډوال شامل دي او د دوی نه وسله هم برآمد شوې ده او دغه رنګ د پاکستان په نورو برخو کې هم غیر قانوني افغان کډوال نیولې شوې دي. حکومت چې په پاکستان کې میش افغان کډوالو په احتجاج لاس پورې کړی دی او وایي چې حکومت دې د دوی پر ضد بې ځایه کاروایی بند کړي ځکه چې هر وګړی په جرمونو کې ککړ نه وي. دې لړکی له مشال ریډیو سره خبرو کې د نوخار د افغان کډوالو د کیمپونو مسؤل رحیم الله شرافت وی چی یونیسیار دی د دوی پښتنه وکړي چې ولې د پاکستان پولیس سیاسي پدې تنګوي چې دوی افغانان دي. نو موري زیاته کړه
چې کم خلک کاسونه لري او هغه خلک چې کم دي قانوني خلک دي هغه خلک بلا جرم چې کوم دي نول داغه چې دي داسې ته دي هغه خلک چې هغه کارت لري کاغذونه وسره نشتا دلته حالت خراب دي. موږ پدې باندې قانیو د هر چا باید چې کنو شي خو هغه خلک چې هغه نور جرم نه لري غیر یې هغه تنګول کیږي. موږ دې خلاف موږ دا پریس کانفرنس ورک چې ګوره دا حالت چکم د پرې ماجرو باندې روان دي دا بند شي بلکې هغه بند نسو لا اضافه.
همداشن د ثوابي افغان کډوال کې مشر محمد داغل وی چې ټول پنجاب کې افغان کډوال نیول کیږي باید چې دا ودرول شي. محمد داغل وی
ګوجرواله جیل کې 12 کسان زمونږ ثوابي دي کوم ټوټل د ما په خیال 70 کې 75 کسان باندې دي تقریبا 50 کسان په ملتان جیل کې دي شپږ کسان د ما د کوم دي په ګډه یو کورنۍ دي وکړل د بوټانو کاروبار کې دي. موږ نه دا غوښتنه کوو موږ وایي چې ان د خلک کوم دي بغیر ډاکټر خلک کوم دي. موږ وایي سر کتاب تاسو په دې 14 پر 8 کې د په پرچ کټ کې کار ته هغه لا خو هغه سره په کار نه ده کنه چې پرچ کټ کوو ځکه زمونږ د مهاجر تو ضمانت نه کوي. موږ د حکومت پاکستان هم دا غوښتنه کوو او د افغانستان هم دا غوښتنه کوو او د یونیسیر هم دا غوړو د دری وړو نه یونیسیر والا د زمينه برابر کې چې کم از کم نو تمبو سرپنا سره وټ برابر کې.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د اسلام آباد پولیسو نو پختل چې د افغانان په کوم تور نیولې دي نو د پولیسو ویان نیم اقبال وی چې دوی د ترهګرو او جرایم پیشه خلکو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او تر دې دمه یو شمیر خلک نیولې دي د چا پر ضد چې پرچې درج شوې دي. نو موري زیاته کړه
زینت امیر پلازا بلډینګ جنگل ایریا کچی بستی افغان بستی
نوې جوړېدونکو ودانۍ ځنګلې کچا آبادی او افغان بستو کې موږ سرچ اپریشن شروع کړی دی او دې دوران چې موږ کم خلک نیولې دي د هغوی نه وسله او نشئیز توکي برآمد شوې دي او د هغوی په ضد مو کیسونه رجستر کړی دي او کم چې پکې غیر ملکیان دي د هغوی په ضد موږ د فارن اکټ تر لاندې مقدمه درج کړی دي.
کله چې مشال ریډیو د افغان کډوالو دا مسله په اسلام آباد کې د اقوامی متحده د افغان کډوالو لپاره د ادارې یونیسیر ویان دی دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو نوموړی وي
یونیسیر سټانس دا دی کڅوک په کریمینل اکټیویټیز کې انوالو دی ملوث دی هغه خلاف د پاکستان حکومت پورا پورا حق لري چې د خپل قوانینو مطابق کاروایو. لیکن که خالد په دې وجه چې یو بنده مهاجر دی هغه باندې الزام لګول کیږي چې کوم بنیادی انساني حقوق موږ خبره کو هر انسان ته فریډم اف موومنت وای عمر دا هو حق ستا که هغه خلاف ټول ثبوت نه خالد ازمشن پر بنیاد باندې د پاکستان حکومت ته پکار نه ده چې داسې اقدام وکړي.
د دې افغان کډوالو په وینا کچري پولیسو د دې پر ضد د بی ځای کاروایانی ونډرولي نو تر اسلام آباد بخپل احتجاج وغځوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمه خیبر په لوړګي او جمرود کې وینا حکومتي ادارې په سیمه کې د امنیت ټینګښت او شخړو هواري لپاره د امن رضاکار په نوم د ځوانانو یو ټولۍ جوړ کړی دی. نا حکومتي اداره وایي د دې کار لپاره قبایلی ځوانانو ته روزنه هم ورکوي. خالد خان معلومات راکوي.
دا شورو پورس پیښور کې د یو غیر دولتي موسسې لخوا قبایلی ځوانانو او پیغلو ته دغه روزنه او تربیه ورکړل شو چې په خپلو سیمو کې نه صرف د تعلیم پرمختیا لپاره کار وکړي بلکې د امن په ځای کولو او وړې وړې شخړې هوارولو لپاره د یو رضاکار په حیث خپل ذمہواري پوره کړي. دا خیبر جنسې جمهوریت تحصیل اوسیدونکي ماز احمد چې د دولسم ټولګي طالب علم هم دی مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپل علاقه کې د سلیمان رضاکار دی او دا یو تنظیم لاندې په خپل سیمه کې د علم رڼا خپرولو او امن په ځای کولو لپاره کار کوي. دا کوم لپاره چې هغه د مخکې نه روزنه او تربیه حاصله کړې ده.
موږ چې چرته یو دشتګر دی هغه وینو نو هغه په خلاف موږ ټول ټولنه ممبر یو ځای شو. موږ خپل ډی سي چې کوم پیمان طرفه مقرر شو دی هغه سره میټینګ وکړو، هغه باره کې بیا موږ یو پلان جوړ کړو، بیا موږ هغه مطابق باندې بیا کار کوو. مخکې
دغه شان د لرنی کوتل تحصیل سره تعلق لرونکي ثناء الله شینواری چې په خپل سیمه کې د رضاکار په حیث کار کوي وایي چې د خلکو په منځ کې وړې وړې شخړې هوارولو لپاره نه صرف دوی په خپل سرګرم دي، بلکې د علاقې مشران او سپینګرو نه هم مدد او رهنمایي اخلي.
تقریبا چې په کالج کې تفصیل کالج کې ډېر پروګرامونه ارینج کړي دي فیس حوالے سره، او درې موږ داسې د پښتنو رواج د درې موږ اکثر د امن حوالے سره ډېر خبرې شروع امن کومه مسلې راغله ټول کېدو، او بل دین علاوه موږ په بازار کې خپل بازار کې خپل دې سره ډېر میټینګونه کړي او ډېر مسلو باره کې موږ حل د ایستو باره کې موږ ډېر اکړي میټینګونه داسې کړي.
عظیم الله وایي چې په ځانګړې توګه د خلکو شخړې هوارول خو ډېر ګران کار دی، خو بیا د یو تنظیم یا ډلې کلاندی دغه کار ډیر آسان دی.
ګران خو داسې دی چې اواز یې نشي کنه، او بلکې آسان داسې چې مطلب به مبر کوم هغه ټولنه سره را یو شي وي ټولنه جوړ شي نو هغه کار کولای شي. بیا
دغه شان احمد شاه افریدی د امن رضاکار په هیڅ د خپل زموارو په حق لا وایي.
نو هغه شخړې چې مطلب موږ ته په تعلیمي میدان کې دي، زموږ په معاشي میدان کې دي، زموږ معاشرتي میدان کې څه هم دي کنه، نو زموږ جواب دا دی چې زه به خپلې معاشرې ته ځم او هغه حقایق او هغه ستونزې به د خلکو ته او د هغوی د حل پرابر حل کېدو هغه سلوشن به را مخې ته کوم.
د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا لپاره د پیمان ان جی او لخوا ټاکل شوی سیمه ایز کوارډینیټر اسفندیار اول چې دوی اول خپل رضاکارانو ته په خپلو سیمو کې د شخړې هوارولو لپاره روزنه او تربیه ورکوي او بیا د هغوی په دې کار کې کومک او مرستې هم کوي.
په خبرې جلسې کې چې کوم دی فوکس اوس چې کوم دی زموږ په یوت باندې دی، یوت چې کوم دی هغه سره چې موږ سره تقریبا اوس کرنټلی چې کوم دی 200 نه موږ سره چې کوم دی یوت موجود دی.
د ذکر وړ ده چې د خیبر ایجنسی باره تحصیل کې د خراب امنیت وضع په سبب د 1300 کالونو راسي د ترخګرۍ په ضد عملیات روان دي، خو بیا د خیبر ایجنسی جمروت او لنډی کوتل سیمو کې حالات ښه او پر امن دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په هغه صوبې کې بلدیاتي انتخابات ترسره کول اسانه خبره نه وه. عبدالرحیم زارتوال له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل د پنجاب په ګډون نورو صوبو د خراب امنیت په پلمه تر وسه دا کار ځنډولی دی او نه غواړي چې واک تر لاندینۍ سطحې ورسوي. تفصیل نیاز مسخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو څانګې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د دوی حکومت په بلدیاتي انتخاباتو ترسره رسولو کې تر نورو ټولو صوبو مخته سوه. د ده په خبره دا کار چندانې اسانه نه، بلکې له ستونزو او مشکلاتو ډک و.
دا نن چې خلک د امن امان نارې وایي، پنجاب نن هم دا نشي کولی، سند یې نشي کولی، خیبر پښتونخوا یې نشي کولی. هسې پر ګورنمنټ باندې ده چې زموږ کوم ګورنمنټ دی، دا کریډیټ موږ اخیستی دی، دا ځای موږ ګټلی دی او موږ الیکشن هم کړی دی، که بیا الیکشن یې هم کولای سو، که بیا الیکشن یې هم کولای سو. نو په دې حواله باندې دا زموږ ټوله کارکردګي قبلیاتي الیکشن دی که پلانا الیکشن دی، زموږ دغه حکومت په هیڅ جمهوری کار کې، په جمهوری لار کې، په جمهوری ترتیب کې رکاوټ نه دی.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه د دوی حکومت غواړي چې بلدیاتي ادارو ته ټول ورته واک او اختیار وسپاري.
موږ اختیارات لزانه سره شول نه، مخته منتقل کول غواړو چې دا ادارې جوړې سي او د دې لارې زخه په گلی گلی په کوڅه کوڅه کې زموږ د ولس خدمت وسی، یا چې کوم ستونزې دي زموږ د نمایندګانو په ذریعه تر حکومت د حکومت تر غوږو ورسول سي.
بل خواته د بلوچستان وتلی خبریال شهزاده زلپکار د صوبای حکومت د ګام ته په شستر غوري، خدای وایي چې واز کریډیټ اخستلو او بلدیاتي انتخابات تر ټولو مخکې کول لوی خبره نه ده، بلکې د ده په خبره اصل کار ده چې اوس په صحیح معنا د خلکو خدمت وسی.
دا خو کریډیټ څنګه ډېر لوی څه کریډیټ به هغه وخت به موږ ورکو، یا هر سړی دا یو کریډیټ به ورکوي چې کم وخت دوی به مقصد به جوړوي. دا دغه نه کې لکه چې ګوره په دې کې کوم پارٹیان چې دی په هغوی باندې ډېر لوی الزامات هم دي چې د حکومت او د میونسپل کارپوریشن ځکه چې دوی قبضه کړله، یا پلیز واخستله کبه په دغه چکرو کې ولګېدله چې بای دا ایزک چې ما په لاس کې راشي دا ایزک کرونا روپی دغه دې ما په لاس کې راشي نو بیا خو دا نظام خو ډیر شه دی نو خلک بیا د نظام سره نفرت کوي.
یا د دوی بلوچستان کې د چهارشنبه په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په آخري لړۍ تر سره رسیدو سره دغه پروسه بشپړه سوه او دغه صوبه اوله صوبه وخته کوم چې بلدیاتي انتخابات د نور صوبو په مقابل کې تر ټولو مخکې سرته ورسول.
د نیاز موساخیل په رپورټ کې مو د بلوچستان د بلدیاتي انتخاباتو د موضوع په اړه معلومات ترلاسه کړل. د کوټې نوی ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښار د ښکلا بیا ودانۍ او د هوا ککړتیا کمولو لپاره به له بهره فنډونه یا پیسې ترلاسه کوي. دی وایي یو ځل بیا به له دې ښار د آسیا پاریس جوړ کړي. دا خبرې نوموړي تېره ورځ په بلدیاتي انتخاباتو کې تر بریا او د ښاروال په توګه تر ټاکل کېدو سمدستي وروسته د مشال راډیو له خبریال خدای نور ناصر سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړي. راځئ چې وایو.
ستاسو لومړی کار به څه د کوټې د شګړې لپاره د کوټې د ولس د شګړې لپاره
لومړی کار به زما دا چې ګرد د کوټې انټیلیجنس سره رابولم سره د اخبار نویسانو سره د ډاکټرانو وکیلانو بلا بلا کانفرنس کوم اسه او دا اوسه نو چې واټ از د پرابلم اند واټ از اټس سولوشن دا کانفرنس به کو دغه بعد پرابلم دو دغه بعد پوښان به کو
کوټه په خوا کمکای لندن یا کمکای پیرس بدل کړه اوس به کوټه اوس دا وخت د کوټې حالات ډیر خراب دی ته به خ ډیر ګان دی
د شا کی بدترین زاد پالوشن د طرف ته او نو د دې د پاره ډیر لوی ماتواړي ډیر لوی ناټ ان دیز ریسورسز ریسورسز به د باندې سنور راوړو بیا به پښین کو ان شاء الله
دې کې به ته څومره بریا لایسې تاسو هیله من یاست
نو اصل کی وین دیر از ویل دیر از وی چز ما ویلستا الله تعالی ته حرکت وکي زما برکات درکم زما دا امید چې زموږ حرکت وکړي الله تعالی به برکات راکړي.
د کوټې نوی ښاروال ډاکټر کلیم الله خبرې موریدې. اسلامي دولت وسلواله ډلې د پاکستان او افغانستان لپاره د پاکستاني او طالبانو په خواني قومندان حافظ سید خان مشر ټاکلې دي. دا اعلان یادې ډلې په خپل یو تازه بیان کې کړی. په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د وجود رپورټونه رد کړي ول. په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ټاکنه څومره د اندېښنې وړ خبره ده او د پاکستان او افغانستان چارو پوهان د پرمختګ ته څنګه ګوري په اړه یې ګلایاز معلومات راکوي.
په دې وروستو کې د پاکستان یو شمیر وسلوالو په اسلامي دولت وسلواله ډلې کې د شاملېدو اعلان کړی وو. که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغه ډلې موجودګۍ په اړه د رپورټونو تردید کولو خو اوس د تحریک طالبان پاکستان د اورګزو پخوانی مشر حافظ سید خان په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشري کوي. کارپوهان وایي چې په سیمه کې لمخ کې نه ډېر اړې غړې دي نو په رښتیا دا د اندېښنې وړ خبره ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو تلد مسعود وایي چې د پاکستان حکومت به ډېر احتیاط سره خپل غبرګون ښایي.
زما په اند د نوي قومندان د اعلان سره داسې نه ښکاري چې دا ډله دومره قوي ده. که څه هم خطره موجوده ده خو دا ډیره مهمه نه ده. حکومت دا هر څه څاري او زه به دا په یو بل شکل کې داسې بیان کوم چې دا د نوم خودنی او اشتهار بازی علاوه نور څه نه دي.
خو کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې د دې اعلان وروسته باید پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې نور هم له احتیاط نه کار واخلي. بلخوا په پیښور کې د سیمه ایز چارو کارپو اجاز خټک وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه نورو سیمو ته غزول شروع کړي دي. دوی زیاته کړه
پاکستان کې او په افغانستان کې د دې لپاره خاورا ډیرا خوږه ډیرا خاږه د دې کې د دې په لازمه نه راځي. دا د ترګری یو بل لیر سیمو خو او هغه یاد انتها پسند زیاد سخت بھی او زیاد وائلنٹ بھی نو آغا نظم رسمی طور مانے ایرانوں کو دئی کو موجود ہوں او مختلف شکل کے کارکیے دل
د کارپو اجاز خټک په خبره اسلامي دولت وسلواله ډله دا صلاحیت لري چې په سیمه کې ګډوډي رامنځته کړي. خو د افغانستان حکومت دریز لري چې په دې وسلواله ډله کې طالبان او حقانی ډله شامل ده. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی مشال راډیو ته ویل
کوم اطلاعات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه لري دا دي چې د طالبانو او حقانی تروریستي ډلو مربوط یو شمېر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی.
کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان په شمول باید ټوله نړۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه سترګې پټې نه کړي او په ګډه سره کار وکړي.
ما دا خیال دی چې پاکستان ته او نورې نړۍ ته هم دا سوچ کولی چې دا یو بدل فیز راغلو او دوی سره ځان جګړې ته او دوی تفیق ته ځان تیار. ای حقیقت دی خدای بد دی خطره ده د ټول ریاستونو لپاره پاکستان تم افغانستان تم.
اسلامي دولت وسواله ډله چې په عراق او شام کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگ کوي د تیر کال په فروری میاشت کې له القاعده شبکې څخه بیل شوی و. دغه ډله د تیر کال په جون په میاشت کې د خلافت اعلان وکړو. دا وخت په شام او عراق کې ځینې علاقې د اسلامي دولت وسواله ډلې تر کنټرول لاندې دي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. دا مهال په پېښور کې پنځه نیمې او په کابل کې پنځه بجې شوې. له ملیحې امیرزادې د دې مهال د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان وایي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د هند مستقل غړیتوب په اړه د اصولو په بنیاد تحفظات لري. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د اونیسې خبري غونډې په وخت وکړه. هغه ویل چې نوو هیوادونو ته مستقل غړیتوب ورکول یو هیواد ته د پراخو اختیاراتو ورکولو په معنا ده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لا نوره غیر جمهوري کولی شي. تېره ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. ځایي او استخباراتي چارواکو ویلي چې یاد ډرون برید پرون ناوخته د شوال تحصیل کونډ سیمه کې ترسره شوې ده. چارواکي وایي په دې برید کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وژل شوې دي. د بلوچستان د پېښین په یو کور کې د ګیس چمه کېدلو له امله نه کسان مړه شوې دي. د پېښین تحصیلدار حبیب الله ناصر وایي چې په خطرې شپه د کربلا په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي ویل چې په مړو شو کسانو کې درې جنکې، دوه نارینه او څلور ماشومان شامل دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې په یو چاودنه کې درې عام کسان او یو محلي پولیس وژل شوی. نن سهار د مصري کلا په سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله مرګ ژوبله مخې ته راغلي. د پېښې وروسته د پهلوان بابا د غونډې په سر د وژل شوي پولیسو د جنازې په مراسمو کې او ځانمرګي برید کې دوه نور ولسی وګړي وژل شوي دي او تر شلو پورې ژوبل دي. یو بل بریدګر ژوندې نیول شوی دی. د پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار ولایت کې نامعلومو وسلوالو د جنکو یو سکول په بمونو سره الوزول دي. دا لیسه تېره شپه د اسکی مینې ولسوالۍ په شپوله سیمه کې الوزول شوی. د همدې سکول په یو کیلومتره کې نامعلومو کسانو د لکانو له یوې لیسې نه وسایل وړي دي. د افغانستان د زابل په کاکړۍ چینې په سیمه کې په یو ټرافیکي پېښه کې درویش کسان مړه شوي او دېرش نور ژوبل دي. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل سالانه ریپورت کې خبرداري ورکړې ده چې په نړۍ کې ډېر حکومتونه د امنیتي چیلنجونو په وړاندې د کاروای پر مهال بشري حقوقو ته پام نه کولو سره لویه غلطي کوي. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو له امریکا غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د بحالولو لپاره د دغه هیواد دوی ته د ګوانتانامو بی امریکایي مرکز واپس کړي. د کلونو راهیسې پرې لګېدلې بندیز لري کې او ترګري ته فروغ ورکوونکي هیوادونو له فهرست لې هوانه لري کړي.
د خبرونو لنډیز مو واورید. ویان دوا ملیحه میرزاده او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې 14 دسمبر 2014 د پېښور حملې وروسته ټولګوندیز کانفرنس کېدل او په دې کانفرنس کې د شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کول، د مرګ په سزاګانو عمل درآمد شروع کول او د مقدمو زر تر زره اورېدنو لپاره عدالتونه جوړولو نه د حکومت په ترهګرۍ د قابو موندو د عزم څرګندونه کوي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ خاتمې وروسته د ملک د ترقۍ په لار روانې دي شي او دا وجه ده چې سکیورټي فورسز شمالي علاقو سره سره د ملک په نورو برخو کې د انټیلیجنس اطلاعاتو په بنیاد د ترهګرۍ په ضد په هدفي کاروایانو کې مصروف دي. ادارې لیکي چې د دې خبرې هم خیال ساتل پکار دي چې د هدفي کاروایانو کې بیګنا خلکو ته څه قسمه نقصان ونه رسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف بیا د دې عزم څرګندونه کړې ده چې ټوله فاټا به د ترهګرۍ نه پاکولی شي او ډیر زر به د گوادر نه تر چتراله او شوال نه تر باجوړ پورې امن قائم کړی شي. ادارې لیکي چې د فوج د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسو کې د پوره طاقت او کامیابۍ سره عملیاتو کې بوخت دي. د دواړو ایجنسو یو شمیر سیمې د وسلوالو نه خالی کولو وروسته د متاثرینو د واپس لیږلو اعلان هم کړی شوی دی. ادارې لیکي چې د پاکستان هر یو تن غواړي چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وشي او د لړکې فوج چې په کم ډول د ترهګرو په ضد عملیات پیل کړی دي نو هغه ورځ لري نه ده چې ملک نه به د دې خاتمه وکړی شي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې راحیل شریف د فاټا بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د یو جامع پالیسۍ په ضرورت زور ورکړو او وی ویل چې تر هغهري تر خاتمه به پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې موجود وي. ادارې لیکي چې حکومت په فاټا کې ترقې لپاره ګامونه پورته کړل، نو دا شان به سیمه نه تر هغهري هم تر ډیره حده ختم شي، ځکه چې په قبایلی سیمو کې بیروزګاری او غربت ډیر زیات دی او دغه وجه ده چې خلک بیا د لږو پیسو لپاره هم غیر قانوني کارونه کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په قبایلی سیمو کې کارخانه ولګوي چې ورسره د روزګار موقع زیات شي. په سیمو کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د تعلیمي ادارې پرانیزي او ځایي خلکو ته د صحت سهولیات هم ورکړي، نو دا شان به د سیمو نه د ترهګرۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو پایل په اړه لیکي چې دا ډله غواړي د القاعدې ځای ونیسي، نو ځکه ځان پراخوي او نورو ته لاسته راوړنو په لرلو ځان پیاوړی کوي. د امریکا فارن پالیسي مجلې په یوه لیکنه کې د اسلامي دولت ډلې په اړه د هند په خاموشۍ باس کړی دی. په لیکنه کې راغلي، هند نه غواړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو خندو خلکو ژوند ته خطر پېښ کړي. بشیر ګواښ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دوو کلونو کې هغه څه لاسته راوړي چې څه د پاسه یوه لسیزه کې افغانستان کې پیښ شول. افغان جنګیالیو په 1990 او بیا 2000 کلونو کې د القاعده ډېره برخه جوړوله او په بوسنیا، الجیریا، سومالیا او عراق کې جګړې کولې. په اخره کې د دوی په مرسته د 2001 کال د سپتمبر د 11 پیښه، یعنی په نیویارک کې پر نړیوال تجارتي مرکز بریدونه وشول. د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو بې تعلیمه او جاهل جنگسالار بللې چې په باور یې د روحاني او سیاسي احترام ارزښت نه لري. د القاعده مشر ایمن الزواهری په 3 سپتمبر کې د ملا عمر سره خپل بیعت اعلان کړی و. طالبانو د بغدادي د بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلې. څېړونکي وایي چې د وسلوالو په دې تحریکونو کې بیلتون ښکاري. پر رویل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کې د نړیوالو امنیتی مطالعاتو د برخې مشر رافایلو پانتوچی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده ځای نیسي او په نړیوالو توګه د وسلوالو د مشرۍ د ساتنې لپاره خپل پراخوالی او کامیابی ښیي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د رویټرز خبري اژانس په حواله لیکلي چې وایټ هاوس ویلي هندوستان کولی شي د اسلامي دولت د وسلواله ډلې خلاف مبارزه کې رول ولوبوي، خو سره لدی هم د هند مشرانو په عراق او شام کې په تیزی سره پر مخ روان اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په ښکاره څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې په منځني ختیځ کې د هندوستان خواوشه 2 میلیونه خلک اوسي. د واشنگټن په بروکینګ انسټیټیوټ کې د هندي چارو کارپو تنوی مدن وایي که هندوستان د اسلامي دولت خلاف څه وایي یا یې پر ضد په ائتلاف کې شامل شي، نو خپل خلک به په خطر کې واچي. مجلې د یو هندي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکلي چې حسینه نوې دلی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد شور جوړ کړي او هغوی لکه د نورو خلکو په شان د دوی کسان هم په داسې حال کې ووژني چې ویډیو به یې جوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په خپلې ولیکنه کې لیکلي، که څه هم هند او امریکا د ملي اټومي د ملکی اټومي همکاري په تړون خوشاله دي، خو د دې تړون په عملي کولو کې د هند آئین او قانون لوی خنډ دی. مجید بابر تفصیل راکوي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په خپل یوه مقاله کې لیکي چې هند ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په راتلونکو وختونو کې هند د امریکا یو ډېر ښه ملګری جوړېدای شي. په دغه دوره کې که یو خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمېر نورې تجارتي، ستراتیژیکي او دفاعي لوزنامې شوي دي، خو تر ټولو مهمه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیول نیوکلیر همکارۍ معاهده ده. د ورځپاڼې په خبره که څه هم هند او امریکا دواړه دغه معاهده یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي، خو په امریکا کې د اټومي بجلیګرونو جوړولو د یوې شخصي کمپنۍ ویسټنګ هاوس مشر ډینیل روډریک وایي چې تر دا مهال دوی د دغه لوزنامې تفصیل نه دی لیدلی. خو ورځپاڼه بیا د هند خارجه چارو د وزارت د سیکرټري میرمن سجاتا سنگھ په حواله لیکي چې دغه لوزنامه وشوه او دې کې اوس هیڅ شک نشته، خو تر دا مهال نه ده معلومه چې د دغه لوزنامې د عملي کولو لپاره د هند د خارجه چارو وزارت څه عملي ګامونه پورته کړي دي او یا په مستقبل کې به څه کوي او کنه. ورځپاڼه دا ویي چې د دغه لوزنامې د عملي کولو په مخ کې یوه ستونزه ده، او هغه دا چې که هند دغه لوزنامې د عملي کولو په لور ګامونه اخلي نو د دغه هیواد په موجوده قانوني او آئینی چوکاټ کې نشي ترسره کولی، بلکې د دې لپاره به د صدارتي آرډیننس په ذریعه د دغه هیواد د ذمهوارۍ په قوانینو کې بدلون راولي. خو دغه آئینی او قانوني ترمیمونه کېدای شي د دغه هیواد په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه غوسه کړي او یو شمیر قانوني پیچیدګۍ رامنځته کړي. په امریکا کې د ایټمي بجلیګرونو جوړولو د کمپنۍ مشر ډینیل روډریک وایي چې تر کومه د دغه ذمهوارۍ په قانون کې هند بدلون نه ویر کړی، تر هغې هغو بهرنو کمپنیانو لپاره به ناممکنه وي چې په هند کې د ایټمي بجلیګرونو جوړولو منصوبو کې سرمایه کاری وکړي. د ده په خبره د دغه قانون له مخه څه د پاسه د یو عرب خلکو دغه هیواد کې هر یو کس په دا ډول کمپنیانو د هرجاني دعوې کولی شي او عدالت ته یې راښکلی شي.
د مجید بابر رپورټ مو اورید. وسلوالو د ننګرهار ولایت په د هسکې مینې په شپوله کې پر دوو ښوونځیو برید کړی او د نجونو سکول یې په بمونو چولی دی. د چارواکو په خبره پیښه بیګا د شپې ناوخته شوې. دوی وایي وسلوالو د هلکانو ښوونځی لوټلی دی. د پیښې پړه چا نه ده منلې. په هسکه مینه کې له اوږدې مودې راهیسې امنیتي وضع خرابه ده. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې تیره شپه ناوخته وسلوالو په سیمه کې د نجونو ښوونځی په بمونو الوزولې او د هلکانو ښوونځی لوټ کړی دی.
د دې لیسې دوه ساتونکي تړلې دي او په سره کې غورځولې دي، سترګې پې تړلې دي. لیسې په اداره او تحویل خانه کې ماینونه ځای په ځای کړي دي او شپې په یو بجې هغه ته انفجار ورکړی دی. د دې چاودنې په نتیجه کې د دغه دوه خونه چې په بشپړه توګه ویجاړې شوي دي، د دې لیسې نورې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. د دې تر څنګ د هلکانو کومه لیسه چې دې ته څیرمه 500 متره یا 1 کیلومتر فاصله کې پرته ده، هلته ورغلي د هغې ساتونکي تړلې دي او د دوو ودانیو ټولې هندارې ماتې کړي دي او د دفتري اسناد یې شیندلي دي او ځینې وسایل او سامانونه د دې لیسې د ځان سره هم وړي دي.
یو تنځوان چې د هسکې مینې سره تعلق لري او اوس له خپلې کورنۍ سره په جلال آباد ښار کې استوګن دی، د ښوونځي په الوزولو خپه دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانم سید میران د خاصکی مینې ولسوالۍ اوسیدونکی يم. د سر مدیر رئیس زمونږ په سیمه کې بد امنیتی زیاته شوې ده او موږ خپل کور جلال آباد ته راوستو او دلته مو ځانونه په مکتب کې شامل کړل. اوس خبر شوم چې زمونږ په کلي کې مکتب په بمونو الوزول شوی دی، خو زه په دې ډیر خپه شوم چې ځکه مکتب د علم او ادب او د زده کړې ځای دی.
که څه هم تر اوسه دا معلومه نه ده چې یاد ښوونځی کومې وسلوالې ډلې په بمونو الوزولې، خو دوه میاشتې وړاندې د یادې ولسوالۍ سلیریش بابا ښوونځي د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تړل شوي وو، چې بیا له یوې هفتې وروسته په سیمه ییزه کچه د خلکو په منځګړتوب بیرته پرانستل شول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په 2013 زیږیز کال کې چین او پاکستان یو تړون لاسلیک کړی و چې تر مخه یې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي راهداري په نوم لار جوړیږي. دا لار به د بلوچستان له شمالي سیمو او خیبر پښتونخوا له لارې تر چین غځیږي، خو د پاکستان وفاقي حکومت اوس اراده لري چې د امنیتي ستونزو له کبله دا لار له سند او پنجاب تر چین وغځوي. د کوټې سوداګرانو د دې پر ضد 13 ورځې یوه مظاهره وکړه چې په اړه یې بارکوال میاخیل معلومات راکوي.
د کوټه شهر لسګونو تجارانو د چهارشنبه په مازګر د کوټه د پریس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه پریکړه وغندله چې وایي د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر جوړیدونکو اقتصادي لارې به د بلوچستان او پښتونخوا ایالت پر ځای د سند او پنجاب له لارې غزول کیږي. مظاهره کوونکو په شهرونو کې د دې اقتصادي لارې د لوري بدلون د پاکستان پر کوچنۍ ایالتونو د پنجاب زورواکي او باداري وبلله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 2013 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین ته په لومړي سفر کې د چین له چارواکو سره د کاشغره او گوادر ترمنځ د اقتصادي لارې د جوړېدو تړون لاسلیک کړ چې شاوخوا 2000 کیلومتر د ریل پټلۍ به غځیږي او اټکل شوی چې 2 میلیارده ډالر خرڅ به پر ولګیږي. د کوټې د تجارانو یو مشر الاداد ترین وویل چې پنجاب باید د بلوچستان او پښتونخوا ایالت د خلکو پر حقوقو نور تیری ونه کړي. وایي که د گوادر کاشغر لارې کار په سند او پنجاب پیل سي نو دوی بخپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي.
کوم دا گوادر سره اشغال پري د چین په تاسو دا کوم روډ جوړيږي دا ول 1400 کیلومتر 1300 کیلومتر دا روډ به د گوادر سره کړی پر کوټه باندې بیا مسلم باغ لپاره سپلار جو پر اسماعیل خان سبب شنو خواته به وتی موجوده وفاقي حکومت د خپل تعصب پر بنیاد باندې د پنجاب د خوشحالي زیاتول لپاره او مر د پسماندګي مزید پسمانده ساتل لپاره دا روډ زر کیلومتر وښکي خو د موجه واړوي او اوسن په پنجاب کې تیري څنګه موږ پارټي نه کپ حکومت کې خلک پسند باندې دا غوس لا خواست کو چې هغه دی وفاقي حکومت پدې مجبور کی پدې متفسبانه پسلا واپس اخستو باندې کنه موږ د احتجاج تراغو نه پرېږدو چې څو پر موږ د خپل حق نه حاصل کړی.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی چې د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو خراب امنیتي حالاتو ته په پام سره ممکنه نه ده چې دا اوږده پروژه د دغو ایالتونو له لارې په ټاکلې موده کې په بریالیتوب سره بشپړه سي. د تجارانو د اتحادیه مشر محمد رحیم کاکړ وایي د امنیت خرابوالی د مرکزی حکومت پلمه ده، خو وایي که امنیت خراب هم وي علت یې د خلکو بېروزګاري ده او دا اقتصادي لاره کولای سي دغه ناامنه او جګړو ځپلي ایالتونه په اقتصادي لحاظ شتمن کړي.
امنیت خو په ټول پاکستان کې نه دی سم، لہذا دا خو زمر پر حق باندې یو قسم ډاکا چوانګ زمر د بلوچستان او د پښتونخوا تاجران و دې ته ډیر خوشاله زکه په دار روډ باندې زمر سوبې ډیره ترقی کوله او زمر ډیر ضرور کاروبار پر دې روډ باندې کېدی. قائد د نواز شریف سره پر دې باندې ټینګ مجلسونه وسی او هغه پر دې باندې اماده کی چې دا روډ برته زمر پر سبا بلوچستان او سبا پښتونخوا باندې راولي کشرغان یې ورسی مر ان شاء الله د آینده لپاره یو غټ احتجاج اعلان و.
د یادونې وړ ده چې د پښتنو ځینو ملت پالو او مذهبي ګوندونو هم وار له مخه له د پاکستان د مرکزی حکومت دا پریکړه غندلې او دا یې له پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو سره ناانصافي بللې ده. د کوټې تجارانو له پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم وغوښتل چې په بلوچستان اسمبلۍ او مرکزی پارلمان کې د مرکزی حکومت د دې پریکړې په خلاف غږ پورته کړي.
په جنوبی وزیرستان کې کلونه پخوا د وسلوالو پر ضد عملیات وشول، خو تر اوسه یې د سیمې ګڼ داسې کسان دي چې د کډوالو په توګه نه دي رجستر شوي. په دوی کې ځینې د پاکستان پوځ او نورو امنیتي ادارو کارکوونکي هم ول. کډوال وایي حکومت دوی ته نه وریجې ورکوي نه غله ورکوي او لامل یې دا ښیي چې دوی رجستر شوي نه دي. نو دوی په خبره په زختې غریبۍ کې ژوند تېروي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
په سویلی وزیرستان کښې د راهي نجات آپریشن په وجه اوس هلته یو شمېر داسې بې کوره قبایلیون شته دی چې نه یې د کډوالو په حیثیت اندراج شوی دی او نه امدادي سامان ورته میلاویږي. په دغه حوالې سره د پوځ نه په پنشن وتلی یو قبایلي اکبت خان مسعود په دا رنګ ږغېږي.
په کار مې ښیوویش کوله نکاري مو وکړله چې د وزیرستان آپریشن صاحبه شری شه، زه په هغه وخت ښه فارغ نه وم، زه په خپله ډپټي باندې کوم. یغ وخت نه مو رجسٹریشن نه دی شوی، راشن مو ته نه میلاو دی نه فلحال میلاویږي.
یو بل قبایلی حضرت خان ویایي چې زه د څلور زمنو پلار یم، زمن مې ګوښې ګوښې کورنۍ او خپل خپل اولادونه لري، خو دوی د اندراج او امدادي سامانه بې برخې دي.
څلور پارچې روپسه باندې یوه پارچه د مو کولاو دو په یوه پارچه م کور نه شي دوه ویشت مړه قابله یي د مو بچونه پنځه پنځه څلور څلور بچون دي یی چې تو څه خاندان یو دی خور چې نهلا سورم اور ولیکا چې خاندان خو مې یو دی خو ته مشته وس دا د شد شناختی نه مانه قبیله نه منر ها نه مانی په سام غربت شي نه د دوایې پیسې نه د کرایې پیسې نه د بجلی پیسې ای وو شي ها ته اولاد مشته نه ست.
په دغه حواله سره احمد الدین مسعود ها ګلمن دای لشکي د خبره هم وار وای
رجستریشن نه دای سوای نه غلا ملاوی نه فریز ملاوی رس نه ملاوی زمو سفر نه رتا ملاوی دي بل بچ دورای و ډیر اسماعیل خان ته مزرات کړای دی او خپل وطن د ناصب پنډیر به غالب دوړی دی. دا مې اپیل دی چې مصر د خپل حقوق میلاویږي، مصر دا ظلم نه شي.
د دغو قبایلیانو ګیلې مانې او غوښتنې مې چې په قبایلي سیمه کښې د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې د سویلي وزیرستان ایجنسۍ مشر سید عمر مسعود ته مخشه کړې، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. بجانو غشتنا وکڑا چې د حکومت او غیر سرکاری ادارو چرواکی دی لږ د میش په لور یې هم مخ راواړوي، انصاف دی وکړي، میش د جایز حق نه نبه برخه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
وائس
اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا تاسو ورته د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او مشال رادیو پر فیسبوک او ټویټر باندې د مشال رادیو چولی کی همې تعقیبول شي او هم زموږ پانه خوخول شي. په پیښور کې 13 میاشتې اوریدونکو پر وسلو په سکول یو وسلوال بریدو شو چې پکې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شول. په دوی کې زیاتره د خونځي زده کوونکي ول. په دې برید کې ګڼ زده کوونکي ژوبل هم شول چې پکې ځنې تر وسه پر وختون کې دي. د مشال رادیو خبريالې مدیحه میرزاده په ژوبل شو کې د هغه یو زده کوونکي له کورنۍ سره خبرې کړې دي چې درمل نه یوازې له پاکستانه د باندې یا بهر ممکن ده.
پنځلس کلن احمد نواز په دغه حمله کې په لاس په ډزو لګېدلی او اوس یې د ملک نه بهر علاج ته ضرورت دی. دغه کورنۍ له حکومت ګیله کوي چې د دوی سره مرسته نه کوي. د احمد نواز پلار محمد نواز د خپلې ګیلې په حق لوای
ډاکټرانو ویلي چې بوی د لاس په کټو د لاس ختم دی. په بهر حال هغه د خپې نه یو د غرا واغستو یو ویس کولر ویسل دی ورته لاس کې واچول نو هغه شکر دی هغه کامیاب شو او لاس کټ کې دونه بچ شو. د دې کم نیورو سیستم دی ترنټ کار چورتی د لاس څومره نرو دی اټول چې د کټ کې هغه نو هغه په ځم ماشوم ته ډېر تکلیف دی. پلاستیک سرجري ضرورت دی. کوین الیزابت په نوم باندې هاسپټل دی. هلته دار فرکړ دی. موږ دا درخواست کوو چې بوی ماشوم د پاره کم پراسس ته لګ دې د الله نه ویریږي. دا حکمرانانو دا پراسس ته زر تر زره هوشي زموږ د بچي نجی بارولي کې علاج د پاره احمد نواز په باره کې صوبایي چکم حکومت ته دی وزیر راته کړو په 14 جنوري باندې ساري خاموش دي. څوک نمبر نه اوچته صرف زبانی کلامي اعلانات کې پټي وي. هغه چې دومره په تکلیف کې دي هغه دومره ټوپونه وي بیګا د ډېر درد نه سره به اوسه شول. دا ډاکټرانو نه به وته پنکل رواله.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور د سکول برید د وژل شو په سلويختې د وژل شو او ژوبل شو ماشومانو کورنو سره د مالی مرستو اعلان کړو. خو محمد نواز له دغو وعدو مطمئن نه دي. خو د احمد نواز سره د مرستې په بابله د پښتنې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان له کورنۍ سره د مرستې ژمنه وکړه.
چیف منسٹر صاحب اناؤنس کلی وہ آگے چدلتا کہ علاج کی گئی ٹک ٹاک دلتا علاج نہ کی گھر سے چاہے تو علاج کی گئی نارتے کا علاج کروں تو وہ ہیلتھ منسٹر خبر ہو کما چاہے فرض کا پاکستان کے بل دے کے علاج کی گئی نوم اور کبار کی گئی نوم بہت سروس
محمد نواز وای چې د صوبائی حکومت رابطې نه علاوه مرکزی حکومت هم ورسره رابطه کړې و او پاسپورټونه ترې اخستې دي خو تر دې دمه خبر نه کړ. د وفاق لخوا د مرستې پاړه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی مشر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویل
نواز ما سره راځي تکره بیکوز آی نو هیم ویری ویل. دونه خبرین چې زویم پکې شهید شوی دی او آی ډن نو چې د دې د پاسپورټونو څه مسله ده خبره ده. دا تاسو نن ما ته وویلې او زه به راوم رابطه وکړم غستاو شو هم ته دا چې ما سره کانټیکټ وکړي نو وټ ایور از پاسبل فارن مشن چې دی نو هغه کا د ویزې څه پرابلم جو هي نو هغه خو ګوره دا هغه پرېرالیټیو دی هغه خو مونږ اوس کولای نه شو. وہ دار ریکویسٹ رہے ریکویسٹ بولا ڈیفینیٹلی کہ دا ہو زموں گا بچوں ان شاء اللہ کہ سم پاس دل کی ابا بالکل ولا کو وا سر بزرا بے تم کو نا
یاد دی ویش دش پاڑ سم دسمبر د حملے روس ته په خیبر پختونخوا کې زیاتره سکولونا بند کړل شو چې اوس واپس خلاص شوی دی.
ملیح امیرزاده رپورٹ مو اورید. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ او کدر نه پاتې هم وی نو تل آرشیو اوریدئ شئ. همدارس تاسو کولای شئ چې اوس د سبانه خبرونه په اړه باندې د غیلان واوري
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مددگار په نوم یو نه حکومتي داروي په پاکستان کې په وړو کې عمر کې د نجونو ودولو په خې زیاتی شوې دي. تیر مازیګر په پیښور کې د یو خبري غونډې پر مهال د یاد تنظیم مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د کم عمر نجونو ودولو په خو مخنیول لپاره د قانون جوړ کړي او په کې د نجلۍ او هلک دواړو لپاره د واده تر ټولو ټیټ عمر 18 کاله مقرر کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د مددگار مدنی ټولنې د شمیرې تر مخه په 2012 کې په پاکستان کې په ماشومتوب کې د ودونو 640 کیسونه رامنځته شوي وو، خو په 2013 کال کې دغه شمیره 308 ته ورسېده. د مددگار مدنی ټولنې مشر ضیا احمد داوان په خبری کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل دی په خپل د خبره نظرسانی وکړي چې د واده تعلق یوازې د بلوغت سره دی، او په کار د دینی عالمان دی لړکی خپل کردار ولوبوي او د واده لپاره د هلک او د جنۍ کم نه کم عمر دی 18 کاله وټاکلی شي.
کې بلوغت جو نه وو بچې کی فزیکل ایج، وو بچې کی مینټل ایج نه.
بلوغت د ماشوم جسمانی عمر په ګوته کوي، او دا د ماشوم د ذهني پختګۍ پیمانه نه ده. چې زمون کوم علیمان دي د هغې زه ډېر احترام کوم. زما په فکر ولس د علیمانو خبره اوري او په هغې عمل هم کوي، او د علیمانو له اړخه په دې واضحه خبره کول پکار دي. په نړیواله کچه د واده لپاره د 18 کلونو کم نه کم عمر ډاکټرانو، نفسیاتي ماهرینو، سیاستوالو او نورو پوهانو مقرر کړی دی. د مددگار په نوم د مدنی ټولنې د خبری کانفرنس پر مهال د پېښور هایکورټ یوې وکیلې امبرین گلزار مشال ریډیو ته وویل چې په کار د صوبایي حکومت په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو لپاره د سین صوبې په رنګ قانون سازي وکړي.
په پښتنو کې سپیشلی دا یو کانسپټ ډیر دی چې هغې د جنین یا خو تپوس نه کوي یا چې کم دی د هغې د په کم عمرې کې واده کیږي. نو زه وایم چې څومره ضرورت د دې قانون سازۍ په دې صوبه کې دی، دومره په نورو صوبو کې نشته. خو زه وایم چې دا کم عمر تعین شوی دی 18 سال او 16 سال همدغه ټیک دی زما په خیال، ځکه چې دا په نورو صوبو کې هم را روان دی. او کو اسلامي پوینټ آف ویو سره وګورې، کو میډیکل پوینټ آف ویو سره وګورې، نو یو جینې چې کله د 1400 کالونه شي یا د 1400 کالونه سیوا شي، نو زه وایم چې هغه دومره سور سمج لري او داغي جسمانی ساخت چې کم دی هم د واده د پاره به بهتر دی.
تر دې دمه په پاکستان کې پسین او پنجاب صوبه کې په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیولو لپاره قانون سازی شوی ده، او د هلک کم نه کم عمر 18 او د جنۍ کم نه کم عمر 14 کاله ټاکلی شوی دی. خو د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني ټولنې غوښتنه کوي چې د واده لپاره د هلک او د جنۍ د دواړو کم نه کم عمر دی 18 کاله وټاکلی شي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته وېدا د احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. سندرو امیل خبرونه او نور خبرونه لپاره به سبا مشال رادیو ته غوږ شئ. وس د خبرونه پای شی بو تر رسیدلی لملیه میرزادی د دې محل د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان وای د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې د هند د مستقل غړیتوب په اړه د اصولو په بنیاد تحفظات لري. د خبره د پاکستان د خارجه دفتر بیان دی. تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې په وخت وکړه. هغه ویل چې نو هیوادونو ته مستقل غړي ورکول یو هیواد ته د پراخو اختیاراتو ورکولو په معنا ده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا الله نوره غیر جمهوري کولی شي. تیره ورځ شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. ځایي او استخباراتي چارواکو ویلي چې یاد ډرون برید پرون ناوخته د شوال تحصیل کون منډي سیمه کې ترسره شوی دی. د بلوچستان د پشین په یو کور کې د ګیس چمک کېدلو له امله نهه کسان مړه شوي دي. د پشین تحصیلدار وایي چې پیښه تیره شپه د کربلا په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې په مړو شوو کسانو کې درې جینکې، دوه نارینه او سلور ماشومان شامل دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې په یو چاودنه کې دریم کسان او یو محلي پولیس وژل شوی. نن سهار د مصري کلا په سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله مرګ ژوبله مخې ته راغلې. د پیښې وروسته د پهلوان بابا د غونډې په سر د وژل شوي پولیسو د جنازې په مراسمو کې یو ځانمرګي برید کې دوه نور ولسي وګړي وژل شوي دي او تر شلو پورې ژوبل دي. یو بل بریدګر ژوندی نیول شوی دی. د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار ولایت کې نامعلومو وسلوالو د جنکو یو سکول په بمونو سره الوزولی دی. دا لیسه تېره شپه د اسکیمینې ولسوالۍ په شپوله سیمه کې الوزول شوي. د همدې سکول په یو کیلومتره کې نامعلومو کسانو د هلکانو له یوې لیسې نه وسایل وړي دي. د افغانستان د زابل په کاکړۍ چینې سیمه کې په یوه ټرافیکي پیښه کې ډېرویشت کسان مړه او دېرش نور ژوبل شوي دي. د بشري حقونو د سر نړیواله اداره هیومن رایټس واچ په خپل سالانه رپورټ کې خبرداری ورکړې چې په نړۍ کې ډېر حکومتونه د امنیتي چیلنجونو په وړاندې د کاروایۍ پر مهال بشري حقونو ته پام د نه کولو سره لویه غلطي کوي. او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو له امریکا غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د بحالولو لپاره دې دغه هیواد ته د ګوانتانامو بی امریکایي مرکز واپس کړي.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورید ویان د ملیحا میرزاده لدی سره د مشال راډیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدو صفو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیو راډیو خبرونه همدا اوس لګه شیبه کې اوریدلی شي. وسره ته اجازه راکړی تاسو ته خوش پخوانم.